السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبري چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په پراخه اندازه نقص شوي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یونما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ د اختر په مناسبت هم رپورټونه او مطالب اوریدلی شي خو په سر کې نوریاس نوری اثر په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریه د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یوناما نن خبر کړی دی د کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بللی او ویلي دی چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د سترګې په لارې یو یوناما له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زماني جدول لپاره لازمې پریکړې وکړي د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیکي پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهمه ده چې دا به د سیاسي ثبات د ټینګېدو سبب شي یوناما دغه راز دغه کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاده میچي یا ماتو خپل استازی ټاکلی دی د ملګرو ملتونو استازی به د رایې ورکولو صلاحیت نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د سلا او تخنیکي مشورې ورکوي د یو بل خبر لمخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړو د بدلون په اړه کې د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د ښاغلي توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تاکید همي است که هر ګام
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوي او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپلې مودې تر پای ته رسېدو پورې په دندو کې پاتې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښوده د دفاع وزارت د بیان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسله والې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشې جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دی په دوی کې دوی په ټایلند کې نیول شوي دي پر نیول شو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اې د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي په درې تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په ټایلند کې نیول شوي او له هغه ځای نیویارک ته وړل شوي دي د حبیب الله په نوم دریم تورن لا هم نه دی نیول شوی په ژواک خبري اژانس د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې د ځانګړو عملیاتو د مشر مارک هاملت له خولې ویلي چې دې تحقیقاتو یو ور بیا جوته کړه چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د قاچاق سرچینه ده پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیل شوې کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي د جولای په 16مه د سیالکوټ ښار ختیځ لوري ته نږدې د پاکستان پر کلیو د توپونو د لګیدو په پیښه کې څلور ملکیانو وژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15 پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولۍ پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1948 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطې په سیمه کې شوي دي. دغه ډله چې دفتر یې په بریتانیا کې ده ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 240,000 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجال کړي، خو سمدستي د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یوه امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس وایي د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخوډب په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. پرون د اسلام ضد دوه ډلو لخوا شاوخوا سلو پلویانو یو لارون کړی وو او د ملي بیرغونو د خورولو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. دوی سره شاوخوا 2500 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمېنې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې شوې دي.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. سکال په افغانستان کې د غنمو په شمول د هندوانو او نورو کرنیزو محصولاتو په محصول کې کافی پراخوالی راغلی دی. په دې اړه یو مفصل رپورټ اوریدل د اختر په مناسبت اختریس رپورټونه او سندرې هم په همدې خپرونه کې اوریدل شي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام نیمه نړۍ اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری په بخنه سره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ورس پروګرام خپرېږي. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقونو پراخه سرغړونه شوې ده. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقونو د نقص چاپریال رامنځته کوي. نوموړي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول، فساد او د قانون نه مراعتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده موارد خو بلل. قسیم سولامل په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقونو د نقص له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل سږکال نه یوازې دا چې د بشري حقونو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فاکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقونو د نقص لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
د بشری حقونو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فاکتورونه چې هغه ډېر پر ماحول جوړوي، یعنې د ټوپک او د ټوپک عنصر د تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم سلا توضیح کېږي یا خلک مسله کېږي په دې نامه باندې چې دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړی چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حملې او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي وه. په راپور کې دغه راز راغلی وه چې په ځای پر ځای شویو ماینونو، انتحاري او موټربم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 5500 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرش میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې شوې هم دي. دوی زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو تر څنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ییز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو په وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ډېره پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل دی مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي او د مصالحانو عاملان نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځېدلی.
شغلې بيدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځین اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د برخي ته زیاته پاملرنه نه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یوناما یو استازي به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره مشورې ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړم ورځ د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړی وټاکل. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکا پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمینه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: یوناما د دې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. دا یو ډېر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو غږ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی یماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه معرفي کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په ښه تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومنیک میدلی په دې اړه وایي: ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیر اونۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسیون به د اختر تر رخصتیو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان سي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړۍ پای ته رسیږي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی غشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران دپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د کرهنې د چارو وزارت او محلي چارواکي وایي چې سکهال د غنمو په شمول هندوانو او نورو تازه میوو او دانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع اسمت سروان په یو تفصیلي رپورټ کې راخستې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږکال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره تنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4 میلیونه او 15 لکه 50 زره هکتاره مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10 زره هکتاره مځکه غنم کرل شوي وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي. تیرونې د فراغ کاروانګرو او چارواکو ویل چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فراغ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل
که په فراغ ولایت کې حدودا 12 زره هکتاره مځکه هندواني کرل سوې وه چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3 لک 40 زره ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 3 لک 40 زره ټنو موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې له دې درکه د فراغ کاروانګرو تر 100 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15 زره هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا آزادی رادیو تول تمکیشي چې سشکل د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3 زره هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کاروانګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی، خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15 زره ټنه لږ دی، چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې په کندوز ولایت کې د اختر په اړه رپورت اورو.
زړه کې دې مقام دې ته ګټون کې دې بخار ته ساتون کې دې بخار سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر کے دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ند خوب ند آرام دے وہ تن بندے دے پان دے درتا گوری دے ملگری تب نیمش پو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو توری دے ملگری درگا دن کے دے خورے سا چون کے دے دے خاورے سا چون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگو تن کے دے دے خاورے سا چون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سامیڑان تا سلام دے او ہر زڑ کے دے مقام دے تگتن کے دے خاورے تساتن کے دے خاورے ند خوب ند آرام دے
تاسو زمون غاگل آزادی راډیو او رای آزادی راډیو په اف ام سل اشاریه پینزه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غرس په منځنۍ سپا 1206 نیوی بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او دغل ته رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي او پکتیا ته د ولسمشر د سفر له جزئیاتو تاسو خبر کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام اوري او دغه راز په عراق کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي هم درته رپورټ لرو. د خبرونې په جریان کې د اختر په مناسبت پیغامونه او دغراس مطالب او رپورټونه اهم اوریدل شي.
یو ځل بیا یادونه کوو، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال سره په تماس کې شو او پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. همداسې بعد ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب غږ موري؟ موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان سره مو اړیکه ټینګه شي. تپان صاحب ما غږ اورئ؟
بلې، هم صاحب غږ ما اورم.
تپان صاحب مراد خبرې کوم، دا وایي چې د ولسمشر سفر په پکتیا ته. مهرباني.
مننه مراد صاحب، نن افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له یو لوړ پوړي هیئت سره سپېڅلې کابینې ځینې وزیران هم شامل وو، پکتیا تندر کلي اردو قمانداني ته راغلی وو. دلته د وروستیو عملیاتو په اړه چې په چمکنیو جانیخېلو په سیمه کې جنګونه وو، د جنګ په اړه او ځینې امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او د تجهیزاتو په اړه د ځواکونو سره ځانګړې لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې دوی یوازې خپل اداري پرسنل ورسره برخه اخیستې وه، ولې له هغه معلوماتو نه چې موږ ترلاسه کړل ولسمشر ځواکونو ته د لا ډاډ خبرې وکړې او د لا تجهیزات خبرې ورته کړې وې. او دا یې ویلي وو په دې خپل سفر کې دا مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې د ټولو ځواکونو لپاره د تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار لګیا یو، او د دوی نه مننې تر څنګ دا خبره هم کړې وه چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د دوی د لیواګانو د تجهیز او د دوی د کلي اردو د تجهیز او د نورو تجهیزاتو په اړه کار کوي. تر څنګ د یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او د والي په ګډون بیا یوه ځانګړې وروستۍ ناسته درلوده، چې په دې ناسته کې د ولایتي شورا د استازو په ګډون قومي مشرانو برخه اخیستې وه. قومي مشرانو د پکتیا د ټولګټو پروژو په اړه خبرې وکړې، د پکتیا د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې، او د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر کړو ژمنو ته اشاره وکړه. ولې ولسمشر نه یوه ځانګړې غوښتنه دا وکړه چې پکتیا مشرانو وویل چې دوی بدلته میلمه پالنه وکړي، ولې وخت یې وغوښته چې په ولسمشرۍ دفتر کې دوی د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره هغلته ځي او هلته به خبره کوي، دلته نه شي کولی چې دوی دا خبرې وکړي. د پکتیا والي د تېرې یوه نیمه میاشتې چې دی راغلی ده، تقریبا یوه نیمه میاشت کې دوی څومره کارونه کړي هغه رپورټ وړاندې کړ. ولې ولسمشر یوه ژمنه وکړه چې دوی د سولې په اړه ډېر جدي کار شروع کړی، او دا خبره یې وکړه چې په تېرو لسو کلونو کې دا لومړنی اختر ده چې په ټول افغانستان کې کومه لویه پېښه نه لري، او په دې خوشي څرګنده کړه. او دا هم وویل چې په سولې پروسه کې دوی ډېر جدي کار کوي او نړیوال په دې قانع کوي څنګه کولی شي افغانستان ته سوله راولي. د سولې تر څنګ د کثرت بودیجې خبره مطرح کړه چې دی داسې یو ریاست ته راغلی ده چې په داسې وخت کې راغلی چې هلته ډېر زیات کثرت بودیجه وو او نه شوی کولی چې هغه پروژې چې پاتې دي هغه تطبیق کړي. ولې ژمنه یې وکړه چې په د روانو کلونو په جریان کې دوی د دې ستونزو ټولو سره چې مخ د دې نه خلاصېږي او نوي زیربنایي پروژې په پام کې لري، او د پکتیاوالو هغه غوښتنې لکه د سرک ترانزیت دا ځینې نورې دي، دا ټولې به په پام کې نیول کېږي. بله، همصاحب
ډېر زیات مننه. خدای ته وبخښ. ډېر زیات مننه دوستانو، داود تپانو چې پکتیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. د نوموړي پینا ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ، دغلته له مقاماتو او د پکتیا د خلکو له استازو سره کتنه وکړه. ولسمشر د نورو ژمنو او څرګندونو تر څنګ دا هم ویل چې د سولې په برخه کې کافي کارونه شوي دي، او د تیرو لسو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي ګامونه اخیستل کېږي. د پکتیا خلکو بیا ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې دوی د میلمه پالنې پر اساس له دوی څخه یا له ولسمشر څخه شکایت او له هغوی غوښتنې خپلې نه مطرح کوي، او نه هم هغه وعدې وریادوي چې د کمپاین پر مهال یې کړې وي، بلکې د دوی یو استازی او یو ډله به کابل ته ځي او له ولسمشر سره به هلته خبرې کوي، او د پکتیا د خلکو ستونزې او د ستونزو د حل پیشنهادونه به ورسره مطرح کوي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه نیمه تر رسیدلې او 2:30 بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت ته په سفر کې وکړې. اشرف غنی د پکتیا د تندر قول اردو له منصوبینو سره پر لیدنې سربیره د غرض د دې ولایت د مدني ټولنو او ځینو سیمه ییزو چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشا ځواک جوړ کړي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د مشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. د سیدنی پولیس وایي د ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخوډه په ترڅ کې د پینزو تنو ده نیول کی دو خبره کوي.
وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام او ریخو اوس په عراق کې روان تاوتریخوالي موضوع. سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وشل شول چې زیاتره ماشومانو. د حملې لپاره عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې پر غاړه اخیستې ده او وایي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. فرشته جلسې په ریپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکي عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د ترورستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 160 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډېرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا ترورستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپلو خلکو ته وویل چې ترورستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې ترورستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړی شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کېږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغي لس پیښې 200 ثبت شوي چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب، سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولي دي او د امر روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او له منځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 سال وختوم کال تر ازي چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغي نښې نښانه ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه د شپږ کې د دې پیښې ناروغي لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطر د ناروغي چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ ژو په سبب نشه ته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګرید درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په سبب د لمن ځي او دا په ډیره اسانۍ باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پکې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوی دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان، پاکستان، ایران او هندستان په دغه کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوی دي. مګر هم په سخت کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبه کوم نښې نښانه په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوې او د یوه پیښه همدا اوس د انتونی روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لانده او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درملنې څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
له اکرامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته د ټولو کارکوونکو ته ډاکټر صاحب نه دمه دا پوښتنه ده چې دوه مرض تداوي د ولایتونو په سطحه باندې کیږي او که چیرې دا په دوه مریض باندې څوک مصب شي نو تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسیږي دا
د ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پیژندل شوی. نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شو دا یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانه شي وروسته په هغه نوغږي ګوده پکې ولیدل شي نظر ته زره د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څنګ سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوي کیږي هلته انتقال وکي او د دې پرته اوس نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي. مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي او بل دا خبر چې د څه وخته پورې مثلا کولی شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي مثلا د مشکل زیاتو ورپېک نه کړي. معمولا دا ناروغي چې ده د دیوې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کانک چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په واسطه باندې څوک کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نښې نښانه په وجود کې رامنځته کیږي. نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د سونی درد دا ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغوی باید دوی دپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې که چیرې دا میکروب تشخیص شو نو وروسته هغه څخه به بیا هغه مسؤول کسانو ته راپور ورکړي او هغوی به انشاءالله غم وخوري.
علیکم السلام مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کښې ما وه چې دا څه رقم مریضي ده د دې وقایه څه رقم کېږي دا خلک وکړه د حیواناتو سره څه رکال لري د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایه څه رقم کېږي او که څوک په دې مریضي اخته چې څه رقم پوهېږي د ده تشخیص چېرې کېږي دغه ته رسي چې بیا انسان د بی نه باسي.
له تاسې ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي مهرباني وکړئ.
د اخوزاده صاحب د پوښتنو په سوا کښې به داسې ووایم چې لومړی زه غواړم دې په اړه یو څه معلومات ورکړم چې دوی د ذهن پکې روښانه شي. دا ناروغي کله چې دا چون چې نوې پېژندل شوې ناروغي په افغانستان کښې نو د دې باره کښې معلومات هم کم دي او دا څو مرحلې لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینه کښې شته ده او تر اوسه نښې نښانې نه دي ورکړي او بله داسې مرحله ده چې تر اوسه خونریزي یعنې هغه کومه د وینې زیات یا هغه د وینې راوتل د وجود څخه چې دي هغه صورت نه دی نیولی او بله هغه مرحله ده چې هغه بیا وینه بهېدنه پکې وي او چې هغه یوه ډېره لنډه مرحله ده. نو په اول کښې کله چې دغه ویروس د هغه حشرې په واسطه باندې چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تر یوه یا تر درې ورځو پورې په دې کښې نښې نښانې نه لیدل کېږي. په ځینو ناروغانو کښې په اوله ورځ او په ځینو ناروغانو کښې په درېیم ورځ او کېدای شي تر نهم او دلسم ورځو پورې دغه نښې نښانې همداسې پټې پاتې شي او په دې حالت کښې بیا وروسته د هغو څخه ورو ورو ځینې نښې نښانې رامنځته کېږي. مثلا ډېر سردرد شدید رامنځته کېږي او تبه رامنځته کېږي تبه شدیده وي او لرزه ورسره رامنځته کېږي او همدارنګه د عضلاتو درد رامنځته کېږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات چې ده ډېر درد کوي د ستوني شخوالی رامنځته کېږي او د سترګو درد او د روښنایۍ څخه ویرېږي یعنی ګروپ یا روښنایۍ ته دغه ناروغان نه شي کتلی او دغه څخه خپلې سترګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کېږي چې وروسته څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کښې سوروالی رامنځته کېږي او د سوروالی ورو ورو ډېرېږي او تقریبا د درېو څخه تر شپاړس ورځو پورې د حالت ادامه پیدا کوي او فشار د ناروغان ټیټېږي. که چېرې داسې نښې نښانې پکې ولیدل شي نو دای د په ځان باندې شکمن شي او روغتون د مراجعه وکړي ځکه چې د یوه څخه تر درې ورځو پورې کېدای شي په وینه کښې دا میکروب ثابت شي.
اجمل له ننګرهار ولایت نه السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
سلام سره اول خو ډاکتر صاحب ته دا وایم چې هغه شمېره موږ ته باید ووایو چې مخکې ویل چې شمېره دې د عامې روغتیا سره تماس ونیسي په داسې نښې چېرته ولیدل شي که نه هغه شمېره که موږ ته ووایي او بل داسې ده اوس دا تکلیف چې دی ډېر زیات عام شوی دی بل په طبعي اوړو کښې خو نه پوهېږم چې هغه به همدا کانزو تکلیف وي او که دا به نور زمونږ په ځایونه چې دا دي دا لکه اسالي تبه او زړه بدوالی دا ورسره وي بیا بوځي دغه تشفخانې ته بوځي هلته بستر شي خو زه بعضې سیریمونه او دغه چې ورته دغه کړي نو خدای خ دا کانزو تکلیف وي او که بل شی به وي.
د دورور د پوښتنو په توګه کښې باید داسې وایم چې هغه شمېرې چې هغه د عام روغتیا پورې ارتباط لري معمولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپلې خاصې شمېرې لري او د یوې شمېرې په واسطه باندې دوی نه شي کولی مثلا دغه مشکل حل کړي. نو دوی د هغه نږدې کلینیک کوم چې ده دولتي کلینیک د هغه د مراجعه وکړي او دا شمېرې د هر ولایت په سطحه باندې د هر ولایت د عاجل روغتونو په سطحه باندې او د هر ولایت هغه د معلوماتو په سطحه باندې فرق لري. نو یوه داسې خاص شمېره دوی ته نه شته چې مثلا دغه شمېره ده او دوی د تماس ونیسي یو کلینیک روسیې څانګې ته د ورشي دولتي ته او پوښتنه ځینې وي کړي انشاءالله هغه به لست د شمېرو په لاس کښې ورکړي ځکه چې دا یو پروګرام ده او غواړي چې دغه ناروغي له منځه یوسي او بل په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسالات او دغه رامنځته کېږي او هغه ته بیا سیروم ورکوي او هغه جوړېږي باید یوه خبره باید زه وکړمه چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید د هغه غذایي تصمماتو سره فرق وشي او هغه چې د میکروب واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نه وي، دغه سره باید فرق وشي که چیرې په عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کوي او د ستونې عضلات شخ نه وي، نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بویه او ده دکتران مشوره بانده منشال آقا حل شی او که چیره ده نخی نخانه چما ویلش ده پکی وریدر شی نو دکتر سبانو پخبال دوی ریفر کی او دوی به آقا آجل او آقا مهم کلینیک تا چه دیده پار جور شوی ده آقا به انتخال کی.
دوستانو یادونه که او چه نند کانگو ناروغی پارغی گیگو او پا استیدیو که دکتر سب عنایت سهیل پا دیاره منگتا معلومات را کی. یو بلوریدون که لفرانا اسلام علیکم.
دا ناروغم څومره ورځې کې داسې مشکل لري؟ ښه، 15 ورځې کېږي. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ ښه، تاسو داسې وکړئ چې خپل ناروغ حتماً یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي وي هر ناروغي هغه به تشخیص شي، خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص اهتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر بله ښه ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسونه او نور ټیسونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
ستاسو له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ؟
معمولا د ځای په اصطلاح د کانګو ناروغۍ او یا د سی سی ایچ اف ناروغۍ کومه چې دا د حیواناتو څخه دغه میکرو په حیواناتو کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په واسطه باندې چې هغه کنه ورته وایي په درې کې او داسې د هغه د چیچلو په واسطه باندې د حیواناتو څخه د انتقال نومي انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وي، قصابان وي او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو دا د حیوانات په غایته موادو کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چېرې د سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغۍ باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغوی نه ناروغه کی او په هغه کوم خاص نښې نښانه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف دا میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وي. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټلونو کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه او هغه کسان چې هغه صحي کارکنان دي د ناروغان سره زیات په تماس کې دي او نو دغه کسان د په خطر کې زیات دي چې چون چې دا اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقالي دی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که کومه پوښتنه لرئ.
السلام علیکم. مینه خار صاحب تاسو د کاپټن ټول دوستانو ته سلام.
و علیکم
سلام. پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور ډاکټر صاحب ته ورځي کې او بل ډاکټر صاحب ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدا غوا او پسه دا شیان دي دا نور مثلا مخې دا سپایو دا چې باید بیا حیوانات نه هم ته وي تاسو کېږي او یو خدا دې حلال مال غوښه دې سړی خوري دغه څه وینه انسان ته دا مرض پیدا کیږي دغه د درې کړنې ډاکټر صاحب نه
له تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه ما چې مایل دا ناروغي شته دا څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانه نه لیدل کیږي. بله هغه مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخکې وي او د هغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کیږي چې هغه تبه او درد او دلبدي او سفرات او دغه شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنی په لاړو کې وینه راپیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کړي او فشار ټیټ شي او بیا وروسته دې څخه یوه بله مرحله راځي چې هغه د خونریزۍ او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اګرچه لنډه ده او ډېره زر رامنځته کیږي، معمولا کله چې د ناروغۍ 3 ورځې یا 15 ورځې تېرې شي دا حالت رامنځته کیږي. لکه دوی چې پوښتنه وکړه د وینه د کومه ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات وینې کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پوټو کې لاندې دغه کوم ځای شته هلته وینه راټولیږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پتیشیا وایي او د یو ال دوه ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته خرګ لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاري وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکت یا هغه ځای چې هغه سیروم تیروي په وخت کې نه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سومن او د خولې د داخلي قسمت چې په دې کې د وینې زیات زیاتیږي او د کولای شي په هغه ته مواد کې کې د شوی نزایشي او همدارنګه په ادرار کې د شوی نزایشي یعنی د رنگ تغییر کوي یا د رنگ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کې د شي د وینې زیات رامنځشیان د وجود د ټولو برخه وینې زای کیږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کې د شي غسخه مرشي
خو هم د زابل ولایت تشغیل ولې فارې تاسو
سره کومه کې نو او محترم ډاکټر صاحب او خو د ټولنیو ډاکټر علامه وړاندې علیکم سلام توخي صاحب مې وکړ
محترم ډاکټر څنګه ده چې دا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې ده او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوارو کې وکړو او کومه خاصه لابراتوارو ته دي او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټول مخکې څو کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې حالت کې کوم څه جواب راکړي له دې خبرو نور مونږ
توخي صاحب پښتانه وکړه چې کوم ولایت کې دي معمولا خاص ولایت د پارتور سنې طرح شوی خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې دي څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیکه ورخورته او بیا د درمل نو شوی بیت له اسلام آباد ته بیا د درمل نو شوی بیرته راغی کابل ته اوس انټونی پروختون کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا هغه پیکه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیکه څخه ده خاص ولایت او خاص د سیمه چې په پر ارتباط لري حالت نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شبکې ډیر وی او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمې دی او د افغانستان شمال سیمې دی نو په دای کې د شي هغه ځای کې چلت مثلا د څړول سیمې زیات دي او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورنۍ خپل ژوند پټروي نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خبرېدو احتمالات زخت ډیر دي نو ځکه دته زیات تشویش ده چې هغه لره پرتی سیمې چې هغه د مرکز څخه لري دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې د ننې خبرونه هم پدې کې رول لري د خبرونو په حساب باندې باید وګوتہ ورسره ورشي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غدوینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی خاص ولایت پدې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری لري ده د ناروغي کېدای شي زیات شي او کې د تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسي ناروغي معمولا له قیمتي ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر په کراسي پلمره چین ریاکشن شته د افغانستان په ځینه مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري اې د پوسه تشخیص صورت نيسي مګر د دې نه کې نه کنه په اولين شې دي چې ډاکټر مشکوکي او د دې نه کې دي چې تاسو معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې شته امکانات لري
نور احمد له ارزان قیمت نه السلام علیکم من نه مهرباني کوم پښتنه لري
پښتنه خو دا د یو مرز ارتباط باندې زنانه ده د موږ اولي سبب ده د سوره ده تقریبا هغه کبه کې دلی دغه سره دانه شانتم په راپور ته چې د شنو دلمو او د ژبه بدوالي مو بیا دلته یو شخصانه ته یو وړ انتقال کې ده انت ورته د شرعي نه د شرعي په سختوي او کته ډېر ته وایلای کله چې د شرعي کړه غاړې کانګو مرجي او بل په ختنه ده چې اره څنګه کولای شي چې دنه مخنیوي
وکړي
او د ډاکټر صاحب کړه مرام مخترخه یاد خپل ادرس مونږ ته وو او ایس دای په چټکینی او مونږ کله به سره
تماس نیولی شي یا مشوره ورته کوي شي
دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې د سی سی ایچ په نوم باندې شنو میږي دا ناروغي زفر کوم پکې د سری دانه په وجود نه راخیږي صرف د وجود یا د پوټکی قسمتونه یا د جلد هغه د سو حالت راځي چې هغه تقریبا ته پوټکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکی دلې حالت د سی وی او همدارنګه رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي مخالدا چې د سرکان او د سو حالت نوي او د سر فرق لري او کچېر د احتمالات سرکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو ناروغي کېدای شي په تاسو کې خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسئ او خپل مشکل درته مطرح کړئ.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس کپاسے دے روان بشے وطن ہائے کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
کول هیڅ ندی مشکل د نفرتونو کولې د مینې لار واخله یقین بشي مان بشي بیا په تم بیږي د پلکونو گزارونا درنا ستم کرو بھینو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے بلس جانا کنو گٹو لس جانا